السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کنسولګری د محلي کارکونکو پر موټر بریچ شوی دی. انډیا ټوډے ټلویزیون د ځای سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پیښه کې یو تن وژل شوی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د بریچ څرنګوالی معلوم نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې له یو شمېر نه تایید شوو انځورونو داسې ښکاري چې دا ممکن یوه چاودنه وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفتر کرنډیکر په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز د 2 کلنۍ په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمېر کسانو ژوند اغېزمن کړی دی. میرمن ډیکر د سېشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په بشري چارو کې د ښځو ونډه اړینه وبلله او زیاته کړه چې د هغوی څنډې ته کول د افغانستان ناورین نور هم ژوروي. هغې له افغان میرمنو د امریکا د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ ویلي د ښځو له حضور پرته د افغانستان باثباته او نیکمرغه راتلونکې امکان نه لري. لکتر لګه دورس کسان نن په ترکیه کې د 14 په نتیجه کې ووژل شول. د ترکیه د دولتي خبري اژانس انادولو د راپور لمخې دا 14 د ترکیه په شمال ویدیس کې د بالکسیر ولایت د مهماتو جوړولو په کارخونه کې شوې ده چې 15 نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. بل لورته ترکیه وایي چې د سوریې باندې 2.5 لک وګړي په تیرو 2 اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلی کایا په دې اړه انادولو دولتي خبري اژانس سره خبرې کړې دي. ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیرو سوري کډوالو ته ځای ورکړی. د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینی سپکتور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړی دی. د روسیې دولتي خبري اژانسونو نن راپور ورکړی چې سپکتور یو کال مخکې هم د بډو د ورکولو په قضیه کې په 3 کاله بند محکوم شوی و. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د محکمې قاضي پریکړه کړې چې نوموړی د دواړو جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړي. او د کرکټ نړیوال شورا ICC نن سه شنبه د دسمبر په 24مه نیټه د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی مهالویش اعلان کړ. په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټول سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو یاد هیواته د هندي لوبډلې د نورتلو له امله به عربي متحده امارات د هند ټول سیالیو قربتوب کوي. کرکټ نړیوال شورا په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د اتلانو جام سیالۍ به په رسمي ډول د 2015 کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند په سیالۍ سره پیل شي او پایلو به د مارچ په 9مه نیټه د لاهور په ښار کې وي. افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بي ګروپ کې به له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محروم میرمنې وایي
ما مخکې وظیفه درلودله. د طالبان پر تک سره کوم محدودیتونه چې وزر شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړې دي.
دغو بندیزونو څه اغېزې لرلې؟
ډېر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست و خپل هغه بدې ورځې تېروي.
د پاکستان یو پلاوی کابل ته تللی، هلته یې له طالب چارواکو سره کتلی. د چارو یو شمیر پوهان مغږول
افغان سیاست چې دی د اصل کې جنرالانو په لاس کې دی. کنه صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصيلات او هغه به زی راځي، مګر تصمیمونه یا فیصله کول د بو جنرالان کې مرتب کړي به وشو کوي.
او اسرائیل د لومړي ځل لپاره ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هانیه د دوی په یو هدفي برید کې په ایران کې وشل شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. نن د دسمبر 24مه په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو له بندیزه 2 کاله پوره شول. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغېزمنې شوې دي د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړه هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې میرمنې وي. بلورته تازه د ملګرو ملتونو پر اختیار پروګرام هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونو افغانستان ته 1 میلیارد امریکایي ډالر اقتصادي زیان رسولی. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو لیلما چې په خبره څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده ازادي راډیو ته وویل:
شخص خودم نه یتیم د دوشمس
زید تو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دنده را نخستل شوې ده. تیر دوه کلونو کې چې لخصونه کار اخیستل شوی، ډېرې میرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګری په توګه کار کوم. 50 افغانۍ یو څوک راکړي، باور وکړئ داسې سختې ورځې مې تېرې کړي. که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وه، خو په ویښه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوندګه چارې نداشتیم.
د کندهار یو اوسیدونکي صدف چې دا هم دوه کاله وړاندې په نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له پریکړو وروسته وزګاره شوې، د خپلو ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پر اتک سره چې تقریبا 3-4 کاله کېږي چې د ډېر زیات په اغېز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر اتک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو د ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی وو که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه، د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د ښځو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره دې د ښځو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز له شپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موردل چې نن په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله واوختل. دا چې دغو بندیزونو عملا په افغانستان کې څه اغیز درلودلی دي د ښځو په ژوند او چارو یې څه اغیز کړی، په همدې اړه مې د ښځو د فعال نظیفې احمد شاهی نظر پوښتلی دی.
د افغانستان آئندې ته زه بخښه ایرانیم چې زه سبا وشي، ځکه چې د معلومه خبره ده هر یو پوهېږي واتوره او شیدې سپینه چې یو مېرمنه چې تحصیل وکړي، زده کړې ولري، یا په خپلو خپل ځان باندې حاکمیت ولري، په هلې ځلې وکړي، هغه چې مور او پلار یا ورونه یا خاوند چې ورته پیسې ورکړي، هغه په خپل لاس چې یو روپۍ وګټي، هغې ته یو ویاړ وي. که نه هغه مېرمنې چې کامیابه وي، د هغې نه لس اولادونه یا هغې سره ګیر چاپیر کوم محل وي، چاپیریال کې چې ژوند کوي، هغه هم ورسره کامیابي او پرمختګ ته ځي. خو له بده مرغه نه پوهېږم چې دوی هدف بس وي. دا د 2 کاله وشو چې په هغه ورځ باندې پوهنتونونه بند کړ، تر څنګ هغه مېرمنې چې په یو ان یا خارجي موسسو کې کار کول، هغه باندې هم هغه د کار د فعالیتونو ور باندې بند کړ. ورځ په تېرېدو سره دا د تھپ انسټیټیوټ هغه په نجونو باندې بند کړ.
دغه هدف خو تر اوسه معلوم نه دی. په ظاهره دوی وایي چې دوی د شرایطو پر رامنځته کولو باندې غور کوي، خو دغه 3.5 کاله وتل دوی د واکمنۍ لا هم شرایط معلوم ندی. څه غیزه کړی دی عمل ان تاسو د افغانستان په ټولنه کې دغه بندیزونو غیزه څه ډول ارزوي، څه غیزه کړی خصوصا د خزو په ژوند باندې؟
ډیر جته هغه مېرمنې اوس مونږ سره چې مونږ همکاران درلودو، یک کلاس فیلو په پانتون کې مونږ سره، ډیر زیات مېرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه مېرمنې چې د کور سرپرست وو او اوس مهال هم وي، خو هغه بیا وخت په تیریدو سره خپل هغه بدې ورځې تیروي. خو ډیر زیات هغه مېرمنې چې بې سرپرست وو د غیر قانوني مهاجرت ته مخه کوي، خپل کور او کورنۍ زید نمبر ته چې پاکستان شو چې ایران شو، اوس مهال ډیر زیات هغه مېرمنې چې زه ګورم چې ما سر کانټکټ دي ته قاچاقي لار بس وي، موږ اوس له وطن چې چیرته زموږ اهمیت نه وي. خو د طالبان هدف بدای چې مثلا موږ د شریعت له لارې مختزو کلک په شریعت کې په اسلام کې خوځو ته د حق ورکړي چې د کار او د تعلیم. اوس د افغانستان ولس خاموش دی په دې معنی نه چې کوم حاکمیت او دی چوي بس هغوی اومني، خو اوس نه لري چې د دوی په مخه ودرېږي، څوک نشته دوی سپورت کړي. هر یو کورنۍ خپل رسمي خرچې ته دوی حیران دي چې نارینه وي کې ښځینه وي. اوس په افغانستان داسې حالت سره مخامخ دي، او دا د هغه کورنۍ چې نارینه هم کار کوي هغه هم حیرانه ده چې زه څه وکړم.
د ښځو فعاله نظیفه احمد شاهی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادۍ راډیو څلر وش ساته.
د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استاذ محمد صادق کوي کابل ته تللی دی. هلته د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړیو سره کتلی. دا چې څه سره ویلی دی او د دې خبرو تر هدف څه کېدلی شي کارپوهان په دې اړه سوي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
پاکستان د طالبانو حکومت سره د اوږدې مودې ناندریو او اړیکو له ترنګلتیا وروسته افغانستان ته خپل یو پلاوی استولای دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان نن سه شنبه د دسمبر په 31مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له یو پلاوی سره پروندو شنبه ناوخته کابل ته رسیدلی او له ځینو طالب چارواکو سره یې کتلی دي. صادق خان کابل ته د خپل سفر موخه په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو زیاتول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د په خبره د ورورګلۍ اړیکو پراختیا بللې ده. د پاکستاني چارواکو وکی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره هم د لیدنې عکسونه خبر کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیز موضوعات واړوندې ورسره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په خپل ایکسپانه د یادې لیدنې د عکسونو په خبرولو سره دغه وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو پر چټکو هڅو ټینګار کړی دی. صادق خان د غشان په خپل ایکسپانه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره لیدنې خبره کړي او ویلي دي چې له نوموړي سره هم د دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر پیاوړتیا او د سولې ثبات لپاره په ګډو هڅو خبرې سوې دي. د پاکستاني پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې د پاکستاني چارواکو او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر ناندری زیاتی سوې دي. پاکستان ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د دوی د حکومت مخالفي وسله والی ډلې ټي ټي پی ته خوندي ځایونه ورکړي او په ټکو یې دغه ډله پرې حمله له افغانستانه پلانوي. خو د طالبانو حکومت تل د ایداوي رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي او په پاکستان کې دننه هر ډول بریدونه او تاوتریخوالی د دوی په ټکو د دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د یادونې ده چې له دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړای دی. د پاکستان پوځ وخت نه وخت ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې ډلې د ځپلو په موخه پوځي عملیات هم ترسره کړي چې له امله یې کله کله افغان وګړو ته مرګ ژوبلی اوښتي. ټي ټي پی ظاهراً د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اختلاف تر ټولو ستر لامل بلل کیږي. اندا چې وخت نا وخت دواړو لورو ته په مختلفو دریځونو کې پرې توندې څرګندونې هم سوي دي، خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان په دې اړه ویشلي نظرونه لري. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اختلافات تکتیکی دي او د دې خبره د خپل ګټو لپاره په ظاهر داسې ښیي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته. خغلی خټکوایی کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوی سفر د پاکستان له لوري د طالبانو د حکومت د سیاست او ځینو پلانونو تنظیمول دي.
دا ضرورت لري چې د سیوخې چې موږ یو بل سره مخالفتونه لرو، کوم کم از کم دسی و نمود کی پس طالبان ته ضرورت زیات و زکه چې اوی چوک ټول عمر دلته پاکستان کې تیر کړی دی دلته نه جګړه کړی دی دلته کې سرمایه گزارانی دی اوی دې ضرورت لرو چې د چوکې چې اوی خو مستقل خلق دی پاکستان ته دې ضرورت وو زکه چې طالبان به دې د ځکارونو کې چې دې به مسولیت نه خپل غاری ټي ټي پی او طالبان کله بیلو افغان سیاست چې دی د اصل کې جنرالانو په لاس کې دی کنه صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصيلات او هغه به زی راځي مګر تصمیمونه یا فیصله کول د بو اوس جنرالان کوي مطلب کړي به اوس کوي
خو افغان خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسف زايبيا وايي برعکس د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر سر رامنځته شوي اختلافات به یو دوه سفرونو سره حل نسي خو ټینګار کوي چې طالبان اوس د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي ښاغلی يوسف زايبيا وايي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ وروستي رامنځته شوي اختلافات حلول اوس اسانه کار نه دی
فکر نه کوم چې دا دومره اسانه موضوع چې په یو سفر یا دو سفر او ختم شي د طالبانو مشکل دا ده چې وی چونګ افغانستان دیننه پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي سوچ موجود ده فکر موجود ده او خلک د پاکستان خلاف دي او طالبانو باندې دا الزام ده چې تاسو د پاکستان سره روابط لري نو پاک طالبان حتی ځین موکې کې دی غواړي چې پاکستان سره روابط بهتره کی خو بیا د خلکو له فشار نه هم ډاریږي او د کوشش کوي چې ډېر زیاتې پاکستان ته لیوالتیا ونه کړي
صادق خان د افغانستان د مسایلو په اړه یو بخبره پاکستاني چارواکی دی نو موړی چې په دې ورستیو کې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي په توګه ګمارل شوی ل دې وړاندې هم یو ځل په همدې دنده او تر هغه مخکې بیا افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تایید کړی چې د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیا په تهران کې د اسرائیل پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دا له څو میاشتو ځان وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د هانیا د وژلو پړه په مستقیم ډول مني تفصیل له احمد تکلاور
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړی ځل لپاره تایید کړ چې د فلسطینی حماس ډلې په خوانی مشر اسماعیل هانیا د اسرائیلی پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیا له برخلیک سره مخامخ شي هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیل وژلې دي په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرزیدو سره مرسته کړي او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ بریټ په ترڅ کې پر اسرائیل حمله وکړه یو 2200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برم تکړل لدې سره اسرائیل د غزه پر تړنګ چې حماس ډلې واکمنی په کې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبرانی هم پدغه کړل په دې ترڅ کې اسماعیل هانیا د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې 14 په نتیجه کې ووژل شو کڅ هم عمومي باور دا و چې د هانیا په وژلو کې د اسرائیل لاس دی خو د کاتس پرونی خبرې د هانیا د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لمړنۍ څرګندونې دي د اسرائیل دفاع وزیر زیاته کړ چې د حوثیاغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یو وژني هغه پر هنیا سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیی سنوار او حسن نصر الله نومونه هم یاد کړل او خبردارای ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او هدایده خارونو کې به هم د تورته اقدام وکړي ایران پلاوی حوثی ډلې د غزې د جګړې له پیل راهیسې د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیل حمله کړې دي په دې کې د اسرائیل پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبه ورځې د توغندی هغه حمله هم شامل ده چې لک تر لګه شپړستانه اسرائیلیانې ټپیان کړل اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړې دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندیدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور اخلو چې د طالبانو د حکومت د ټولګاټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې اصلي مسیر نن سه شنبه د بارونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ خلاص شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه خبر پر خپل ایکس پانی په خوانی ټوئیټر لیکلی چې په دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی. دا لار شاوخوا دوه اونۍ بند و چې لکبلې غنو خلکو ته ستونزې پیدا شوي او تر ډیره د دغه لارې تلونکو مسافر او موټر چلوونکو لازادي راډیو سره د غستونزو کیسې کړي چې تفصیلي لا به دې سپګمینو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ لوی لارې د اصلي مسیر د بیا پرانستلو اعلان کړی او ویلي دي چې دغه لار د جدي په څلورم د بارونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په خپل ایکس پانه په خاني ټوئیټر لیکلی دي چې د دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی او وړي او لوی مسافرونکو موټر پر هر ورځ لډواړو خواو تګ را تک کولای شي. غزیته کړي چې بارونکو موټرو ته په وار سره یو ورځ له شمال څخه سویل او یو ورځ له سویل څخه شمال ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره دغه مسیر د خلاصې دوه په لومړی ورځ بارونکو موټرو ته له شمال څخه سویل ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د دې لوی لارې اصلي مسیر د بیا رغونې د روانو کارونو او د واورې د ورخت له امله د مسافرونکو بسونو او بارونکو موټرو پر مخ له څوارلسو ورځو راهیسې تړل شوی وه. خو د سالنګ د لوی لارې په فرعي لارو وړو مسافرونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه. د سالنګ لوی لارې یو له هغو لارو څخه ده چې د افغانستان د شمال او شمال ختیځ لږ تر لږه لس ولایتونه له پلازمینې او نورو ولایتونو سره نښلوي. یو شمیر افغانان وایي چې د سالنګ د لوی لارې وخت پر وخت بندیدل دوی ته ستونزې جوړوي. د یو لوی مسافرونکو موټر چلوونکي حاجي محمد اسماعیل د سیشن به په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوی لارې بندیدل تل د او نورو موټر چلوونکو ته تاوان اړولای دی.
د یو مدته د دوافتي کیرورا بس
په دوه اونیو کې چې دا لار تړل شوی و او بدیل سړک یخ وهلی وو، مسافرین لګنو ستونزو سره مخامخ وو. وړو مسافرونکو موټرو ډیره کرایا اخیستله. خلکو په 2000 یا 3000 واړه موټرونه کرایا کړی وو. په داسل کې چې موږ 250 افغانۍ کرایا اخلو، ان کله 300 او 400 افغانۍ هم. نن د لویو مسافرونکو موټرو لپاره لار پرانستل شو او موږ د ورځې ته په تمه وو.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مو شاته سیټ ونیو او لویو یې خو موږ 5000 کرایه ورکړه.
کته هم د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې د چارو د بشپړې دوه خبره کوي، خو یو شمیر مسافر د طالبانو حکومت تورنوي چې د سالنګ د لوی لارې د ستونزو په هواري کې پاتې راغلي او وایي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي او شته ستونزې حل کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکو متي الله ازادي راډیو ته وویل چې د سیشن به په ورځ په دې لارې سفر کړي. د سالنګ لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې که څه هم طالبانو ادعا کړي چې دا لوی لار به په بشپړه توګه ورغوي، خو د دوی په خبره هغه څه چې د دوی تمه و هغه شان رغونه نه ده شوی او د دې لارې لوی برخه په خراب حالت کې ده او مسافر دغه شان له ګواښ سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندهار کې د ژمي پر رسیدو سره د سندلۍ بازار تود شوی دی. د ولایت اوسیدونکو سندلۍ د ګرمېدو یو دودیزه او اسانه وسیله بولي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لبخوانی او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلۍ جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری ما ده په تنو وکړه دا تقریبا 9 سانتی دی یو متر
دا راښکته کده
دا
داګه په سجیدا
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجاری کسب کوي وایي سندلی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلیو بازار ګرم دی.
سیزن دی یا بازار دی سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري او غټي کوچني سندلی په کې شته چې اډې ځان هم جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 څخه نیولې بیا تر 1000 1500 پورې شته. کوچني سندلیان په 300 1500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 سندلی په هغه د بل خرڅیږي غټ سندلی، او کوچني چې هغه د ورځې لاس 15 تر 1000 پورې خرڅیږي.
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میسته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یو تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري وایي سندلی د بخاري په پرتله کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسېدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی وو تخته سره میخیش، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي هلته پسری وزبانه سره غوستل کیږي، هغه غوستل سوي جلا به لري او د میخ والا جلا به لري. نو دغه میخ والا چې دي دا پرېټ کې وسار ځان دي هغه غوستل سوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا د بازار خلک راځي وړي هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي او د سری وزبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صد راغبل اضافه دي درغه میخواله.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډیر کوچنیانو دغه وخت څخه د سندلی رواج وي بیا تر دا اوسه پورې اوس خو بیا وخت سره سو د ګیسونو پیدا سول په خوا به ورو ورما به روډي په خاک له هغه ور بیا راوخت په یو پیاله کې د بیبي سره کښې شول. نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول اوس پیلن چې دی دا د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی ډیر کم اقتصادي تمامی ډیر کم مصرف کی په بخاري په پرتله باندې. نو ګرد مؤمنانو پر ټول کمل مان راځي هم باندې راټولې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وايي د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاري واسنه لري نو سندلی ورته غوړه ورزانه وسیله ده.
سندلی نو د دای شي دی او لښ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مؤمنان پنن اوځو دا گیټي واسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو توس پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدل وي خو ژمه یخ او سخت وي چې دغه ولایت وسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سوان توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي او ګاف شپ سبب هم ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بيدا پیغام دی چې موږ یې له فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوې دي اوس سلولس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده نه مسجدان لري و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډېر وزر کوو ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو پاکستان چې خیر راوړي مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو چې خبرې ستاسو تر اوسه پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلي اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده د واکسین کار مو کړی ده نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي دفتر ته چې وفو دفتر کې راته ووایې چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي کنګل کړي دي، هغه کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا مسسه کې هم کار کړی ده، مسسه هم ادا مسسه ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د تاند